السلام علیکم د سهار لس بجې شوې قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روحان ستاسو هر کلی کوو پرونه خبرونه کې به په کندهار ښار کې د نننۍ چاودنې له جزئیاتو خبر شئ همداراز واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي جرمي اقتصاد د افغانستان او ایران لپاره خورا زیات خطرناک دی د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې واورئ خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي
سر کې د خبرونو سرچ کې افغان ولسمشر وايي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې به لازم اقدامات وسي د کندهار د اتمی امنیتي حوزې په دننه کې د چاودنې له امله یو میرمن وژل شوې او یو شمېر نور کسان ټپیان کړي دي او چین او پاکستان د شاوخوا شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژۍ او عامه تاسیساتو د ګډو پروژو پر عملي کولو توافق وکړ د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر وايي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې به لازم اقدامات وسي ولسمشر اشرف غنی ایران ته د سفر پر مهال ویلي دي چې د افغانانو ستونزې د یوې مجمع په توګه له ایران سره مطرح شوي دي په دې اړه د جمهور ریاست په یو بیان کې راغلي چې ښاغلي غنی دا مسله پرون د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو له استاو سره په کتنه کې یاد کړه په بیان کې د ولسمشر غنی له قبل ویل شوی چې وايي د ایران په زندانونو کې د افغان کډوالو د برخلیک په اړه هم له ایراني چارواکو سره خبرې کړي او په دې اړه به په راتلونکو درې میاشتو کې د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ بحث وسي او د حل لارې به ولټول شي بیان زتوی چې ځینو افغان کډوالو د نور کډوالو په استازي توپ د خپل ستونزو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل د کندهار د اتمی امنیتي حوزې په دننه کې د چاودنې له امله یو میرمن وژل شوې او د پنځو پولیسو په ګډون لاس ملکیان ټپیان شوي دي د کندهار د امنیت امیر رحمت الله اطرافی ازادي رادیو ټول چې دا چاودونکو مواد سمو د مخ کې د پولیس لخوا د عملیات پر مهال نیول سی و چې نن سهار چاودنه وکړه اطرافی ول چې په دغه چاودنه کې وسلوال مخالفین هیڅ لاس نه لري بلکې دغه مواد خپل چاودنه کړي ده د کندهار د میرویس روغتون کریوال ډاکټر رسنی ته ویلي چې د پیښې لځای یو جسد او څوار لشتپیان دوی ته راړل سوی دي تر دا مهال د پیښې په اړه نور جزئیات په راتلونکو خبرونه کې واوري د کاپیسا په کوهبند ولسوالۍ کې د سیلابونو راوتلو ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي په سیمه کې یو شمېر خلکو د ازادي راډیو خبریال ته شکایت کړی چې سیمه ییزو چارواکو ورته د دې طبیعي آفات پر مهال د مرستې لاس نه دی ورکړی د سیمې یو تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
سیلاما خرابی های زیادی را انجام داد ولی کسی نامد نی از دولت هیچ کسی نامد که بررسی بکنه و کدام کمک برای مردم کوبندی چیز کنه بیاره کمک بکنه
خب په کاپیسا ولایت کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزه رئیس وایي د وروستیو سیلابونو له کبله زیانمن شوي کسان به له مشخصو کولو وروسته د زیانمنو سو لپاره د مرستو په لیست کې شامل کړي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اثر سره په جدول بدلیږي یو امریکایي ډالر او 500 افغانۍ 50 اتیا پوله یو یورو 25 افغانۍ یو انګلیسي پوند 50 اتیا افغانۍ سلویش پوله یو سعودي ریال 15 افغانۍ دیرش پوله زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ بیا هم شرغلست چین او پاکستان د شاوخوا شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژۍ او عامه تاسیساتو د ګډو پروژو پر عملي کولو توافق وکړ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د چین ولسمشر شی جی پینګ چې له اسلام آباد څخه د کتنې په حال کې دی د دې پروژو موافقه پرون لاسلیک کړه څو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز په نوم پروژه پیل شي نواز شریف د سند له لاسلیک وروسته ویل د دې اقتصادي دهلیز ګټه به د پاکستان ټول ایالاتونو ته ورسیږي او دا هیواد به د پانګونې او سوداګرۍ په یو لوی مرکز بدل کړي شریف هم دا را زیاته کړی چې دا پروژه به چین ته هم د امکانات په لاس ورکړي چې په منځنۍ آسیا جنوبي او لویدیځ آسیا او د منځنۍ ختیځ او افریقا کې د پنګونو او سوداګری لپاره لنډي او اسانی لارې ګټه پورته کړي شی جی پینګ ویل چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي دهلیز به د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک همکاري لا هم پیاوړی کړي دا دهلیز د پاکستان گوادر بندر د چین په لویدیځ کې له شی جنگ سیمې سره وصلوي ایټالوي چارواکو د مدیترانه په سمندر کې د ډوبېسوي بیړۍ لږ غورلسو کسانو څخه دوه تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولې د کشتی کپتان او یو همکاري چې د سوریې دی د ژغورنی د ډلې په کشتی کې هغه محل پولیسو نیول چې له ژغورل کېدو وروسته د سیسلی د چاپو خواته پر لار و. ګومان کېږي د دې کشتی د ډوبېدو په پیښه کې شایي 900 کسان مړه سوي وي. یاد سوې کشتی د لیبیا له سواحلو څخه خوځېدلې وه او اروپا ته روان غیر قانوني مسافر پکې سپاره وو چې د یکشنبې په ورځ ډوبه سوه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی ویلي دې خواشینونکې پیښې اروپایي ټولنه د انسان د قاچاق د بلا په وړاندې راویښه کړه. د امریکا سمندري ځواکونو یو الوتکه لیږدونکي او د رهبرۍ سوو میزایلو توغونکي یو جنګي بیړۍ د یمن لوري ته استولې. د امریکا سمندري ځواکونو دا بیړۍ وړ مورز له خلی څخه د عرب بحیرې خواته استولې ده. د پینتاګون یو ویان د ګروال سټیپ وارن هغه راپورونه رات کړل چې ګنې د دې بیړۍ ماموریت به یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو مخنیوي وي. ټاکل سوی ده چې دا دوه بیړۍ به د امریکا له هغو نورو اوو بیړیو سره یو ځای سي چې یمن ته نږدې موقعیت نیولی. په یمن کې د ایران پلوي شیعه حوثي ډله د لویدیځ د پلوي ولسمشر د ځواکونو پر ضد جنګیږي. پرون د یمن په مرکز سنا کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. دا مرګ ژوبله په هغو چاودنو کې اوښتی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف د توغندیو یو ډیپو یا زیرمتون بمبار کړ. روغتیایي چارواکي وایي د فاج اتن پر پوځي اډه د بمبارۍ د نورو چاودنو سبب سوي دي. چاودنو د دې پوځي اډې شاوخوا کورونه او موټرې هم ویجاړ کړي دي او ویل کېږي چې تلفات تر ډېره ملکي خلکو ته اوښتی دي. بلخوا په سلګونه خلک لدې بمباری ورسته لسیمې تښتیدل دي. دا پوځي اډه د یمن د جمهوریت پوز د توغندې ولیاواده چې په خاني ولسمشر علي عبد الله صالح ته وفادار سرتیر پکشي پراته دي. دا ځواکونه د حوثي ملیشو سره یوځای سوي او د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. حوثي یاغانو تیر کال د یمن پایتخت سنعا ونیوله او دا مهال د دې هیواد د عدن د ساحلي ښار د نیولو لپاره په جګړه بوخت دي. او په تهران کې د واشنگتن پوسټ د سیمیز دفتر د مسؤل جیسون رضایان مدافع وکیل وایي دا ژورنالیست پر جاسوسي سربیره په درو نورو تورونه هم تورن سوی چې یو پکښې له دشمنو هیوادونو سره همکاري ده. دا لومړی ځل دی چې د لیلې احسن لخوا پر رضایان د تیر کال د دسمبر د میاشتې په لومړیو کې لګېدل تورونه په ډاګه کیږي. د واشنگتن پوسټ دغه ژورنالیست همدارنګه د پټو معلوماتو پر راټولولو او د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد تبلیغات په کولو هم تورن دی. د نوموړي مدافع وکیل لیلې احسن د فرانسې خبری اجانس ته ویلي پر رضایان د لګېدل تورونه په برخه کې هیڅ ډول شواهد نشته. نوموړي د دې ژورنالیست له نیول کېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره اجازه ترلاسه کړه چې له رضایان سره د نوی دقیقو لپاره وګوري. دا وتر د مهاله لازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زمږ غاګله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په راپورونو کې باوري چې د کندهار ښار د پولیسو په اتمه حوزه کې نن درنه 14 نوښوه خو ښکاری چې تلفات ډیر نه دي. ولسمشر اشرف غنی وایي د نشئی موادو د کاروبار جرمي اقتصاد د افغانستان او ایران لپاره لوی خطر دی. لوی اثرن ولی وایي د فرخنده په وژنه تورن کسان ټول په توقيف کې دي.
هیڅ متهم رهاسي ویني دي. البته ټول متهمین اوس هم په نظارت کې دي او دوی محترم محکمې ته دوسیه سره معرفي کیږي.
لوی اثرن ولی دا هم وایي چې د تورنو دوسیه به ډیر ژر محکمې ته واستوي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د عراق په انبار ولایت کې د جګړو له پراخېدو وروسته لسګونه زره کسان بغداد ته کډه شوي. یو شمیر زده کوونکي افغان نجونې د ښوونځیو د یونیفورم د تور رنګ د بدلېدو غوښتنه کوي.
کداغه د خونځي جامې بدلې شنو خدای کچیر د زما په خوخه وزارت معرفو کې نو کده مکتب د کالو رنګ زرغون شون د بدلې راخې.
په دې اړه بحثونه د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو په ځنګړي پروګرام تاندې څنګه ووري چې لنی مې نړۍ 19 پروګرام سره په دوه منی مې کې خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو مخکې مو هم اوریدل چې نن د کندهار ښار په اتمه حوزه کې یو درنه 14 نوښوه خو داسې ښکاری چې د دې تلفات لکه څنګه چې چارواکي وایي زیات نه دی همره چې مخکینیو چودنو اړولې دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه په کندهار ښار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. رښتینی صاحب، چارواکو تاسو ته څه ویلي دي؟ د دې پېښې تلفات څومره دي؟
دکان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. اول باید دا ووایو چې دغه چاودنه دقیقا 8 بجې د کندهار ښار په 8 ماوزه کې رامنځته شوې. د کندهار د امنی قمانداني د امنیت امیر رحمت الله تراتی په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې چاودنه د هغه موادو په نتیجه کې رامنځته شوې چې پولیسو په دې وروستیو کې د دغه حوزې په بېلابېلو برخو کې نیولې وه او غوښتل یې چې پراتینکې کونټاکټ یا دلته په دې کې شي وا د امنیت د امیر په وینا په چاودنه کې 5 پولیس او 5 منکیان ته پنسیلی او یو ارشد وجل سوي ده. د وویل چې په چاودنه کې د حوزې ودانۍ او حوزې ته نږدې 3 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د امنیت امیر دغه راز وویل چې د زخمیانو حالت د اندېښنې وړ نه دي او دا مهال په میرویس روغتون کې تر څرګندې لاندې دي.
رښتینی صاحب، داسې راپورونه په ځینو رسنیو کې ورکړل شوي دي چې دا چاودنه ډیره زیاته درنه وه او په یو ټرک کې بار چاودیدونکي مواد و چې د اتمې حوزې له مخې وچاودېدل. دوی وایي چې زیات کورونه یې هم شاوخوا تخریب کړي دي. په دې اړه چارواکو څه ویلي دي؟
تر پیښې سمدستي وروسته زه خپله ساحې ته ورغلم. لکه څنګه چې په رسنیو کې دا راپورونه ښکاره شول، چاودنه ډېره زوروره وه. لکه د امنیت امیر چې وویل، دغه مواد چې چاودنه یې رامنځته کړې ده دا هغه مواد وو چې حوزې ته نږدې وروستۍ کې ترلاسه شوي وو او ځینې مواد یوه میاشت مخکې چې تر هند پولتګري د وسوال طالبان دخوا د حملې پلان وو دا هغه مواد وو چې په دغه ډیپو کې پیدا شوي وو. د امنیت امیر دا رد کړې چې دا موټر بم چاودنه ده.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی و چې د نن سهارنۍ چاودنې په اړه چې د کندهار ښار د اتمې حوزې مخې ته شوې ده معلومات راکول. په دې چاودنه کې تر اوسه پورې د وروستیو معلوماتو له مخې څرنګه چې چارواکو زموږ خبریال ته ویلي دي، یو کس وژل شوی، 5 پولیس او 5 ملکي وګړي ټپیان شوي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د نشه یي موادو د کاروبار جرمي اقتصاد د افغانستان او ایران لپاره خطرناک دی. ښاغلی غنی چې ایران ته د رسمي سفر په 2 ورځ په تهران کې د ایران او افغانستان د اقتصادي فعالانو په غونډه کې خبرې کولې، د افغانستان د اقتصاد څو مهمو برخو ته اشاره وکړه. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند پر راپور کې.
پرون په تهران کې د افغانستان او ایران د سوداګرو او اقتصادي فعالانو په یو ګډه غونډه کې د وینا پر مهال ولسمشر غنی د افغانستان 5 مهمې اقتصادي برخې په ګوته کړې. نوموړي په دې لړ کې د افغانستان د موقعیت، اوبو او مځکې، قانونو، نفتو او ګازو یادونه وکړه. نوموړي د افغانستان د مهم موقعیت په اړه وویل، مرکزي آسیا له جنوبي، لویدیزي او شمالي آسیا سره د یو آباد افغانستان پرته نشي وسلیدلی. له ارګ څخه یو خبر شوی خبر پانه د ولسمشر غنی له خولې وایي چې په راتلونکو 10 کلونو کې به آسیا له جغرافیایي مفکورې څخه په یوې سترې وچې بدله شي او د افغانستان له لارې له چین، تاجکستان او ازبکستان سره د ایران پیوستون به د سیمې په اقتصاد کې یو پراخ بدلون رامنځته کړي. ولسمشر غنی اقتصادي فعالان او سوداګرو ته په څرګندونو کې اداري فساد د اقتصادي پراختیا په لاره کې ستر خنډ وباله او وی ویل هغه مالیه چې له تاسو څخه په غیر مستقیم ډول د بډو په توګه اخیستل کیږي نوره زموږ لپاره د زغم وړ نه ده. ولسمشر اشرف غنی په سمه توګه له اوبو او مځکې څخه استفاده، د کرنې په برخه کې پانګونه او د خوراکي توکو په یو صادرونکي هیواد د افغانستان بدلول د خپل حکومت هدفونه وبلل. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې هیواد نور نه غواړي یوازې د خامو موادو یو صادرونکي پاتې شي. نوموړي د ایران د کرنې وزارت او د دغه هیواد خصوصي سکتور ته بلنه ورکړه چې د افغانستان سره د همکاري وکړي. افغان ولسمشر د نشه یي موادو کاروبار چرمی اقتصاد وبالا ویل، دا د افغانستان او ایران دواړو لپاره خطرناک دی. تر دې ورځ مخکې د نشي موادو د کاروبار لدرکه په راپیدا شو ستونزو د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د ولسمشر سره خبرې کړې او په دې برخه کې د ګډې مبارزې خوښته نه کړې. حسن روحانی وایي دوه ډوله اقدامات ته اړتیا ده، یو د امنیتي اطلاعاتو په برخه کې چې دواړه هیوادونه له یو بل سره نږدې اړیکې ولري، د امنیتي اقداماتو لپاره دواړه هیوادونه د عملیاتو لپاره خپلو کې همغږي ولري او یا په ځینو مواردو کې ګډ عملیات ترسره کړي. دا د کاري و برخه ده. بل برخه دا ده چې موږ وکولای شو د نشي موادو پر ضد اساسي مبارزه وکړو او هغه په افغانستان کې د نشي موادو د کار او تولید بدیل مونده شي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د افغانستان او ایران د اقتصادي فعالانو په غونډه کې د سیمې لپاره د یو باوري ترانزیتي سیستم رامنځته کول هم مهم وبلل. نوموړي ټینګار وکړ چې د سیمې د هیوادونو لګړې همکاري پرته به وسلې او فقر لمنځه نزي او دا هماغه څه دي چې د پوینا په سیمه کې ثبات او امنیت ته ګواښ پېښ کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
سمیولا ناصری له کندهار ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي چې ایران ته د ولسمشر غنی سفر د افغانستان پر امنیت او پر کاری چارو ډیر ښه اغیز کولای شي. عبدالحد افغان له هلمند څخه په خپل سمس کې لیکي وروستۍ نامنې چې په افغانستان کې زور اخیستی د افغانستان له خلاصو سرحدونو له کبله دي، ځکه چې دښمن د په وینا له هرې خوا په ډېرې اسانۍ افغانستان ته ننوتلی شي. وحیدالله فطرت له هلمند ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي له حکومت څخه هیله کوم چې د پوهنې په برخه کې کار وکړي، ځکه چې دلته د پوهنې کچه ډېره ټیټه ده. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. افغان امنیتي چارواکي او د پوځي چارو کارپوهان وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش او طالبان له یو بل سره جګړې ته مخه کړې ده. په همدې حال کې د هلمند چارواکو داسې اسناد موندلي چې ښایي طالبانو او داعش خپلو وسلوالو ته سپارښتنه کړي چې د یو بل پر ضد جهاد وکړي. له بلې خوا ولسمشر اشرف غني له طالبانو غوښتي چې خپل دریځ روښانه کړي چې د افغانستان له خلکو سره دی او که د تروریستانو تر څنګ ولاړ دی. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل اوروي.
کلیوي خوا په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو موضوع ګرمه ده. بل لور ته رپورټونه وایي چې طالبانو او داعش د یو بل پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. د هلمند امنیت قومندان وایي په کجکي ولسوالۍ کې چیرته چې ویل کېږي داعش فعالیت لري، داسې اسناد موندلي دي چې ښایي داعش او طالبان له یو بل سره جنګیږي. د هلمند امنی قومندان نبی جان ملاخیل خبري اعلان ته ویل
دا دی او دروب خادم خطه چې خپل ډرو ته تقسیم د کړی دا او دی خط دی د طالبانو په ضد باندې یو قوي حرکت امر ورکړی او په دې خط کې لیکل شوی دی چې تاسو به د طالبانو مشران مابین وړي. هم دې خط کې بیا په دې بل خط کې د طالبانو له خوانه څخه سوی خطه چې د داعش او د نوې ټولو چې دلته جوړ شوی دی جوړی یا خادم غوښتي جوړی کی د طالبان د ډلې د دیپ ضد باندې جهاد اعلان کړی. د ډلې د دیپ ضد جهاد اعلان کړی.
نو موري ویل کڅه هم چې په هلمند کې د داعش لپاره نومول شوی قومندان ملا روف خادم 13 فبراير میاشت د امریکا دیو بي پيلوټ الوتکه په بریډ کې وشل شو. خو د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې داعش د وسلوالو د جذب او استخدام لپاره خپل فعالیت ته دوام ورکړی دی. د پوځي چارو کارپوهان هم په دې نظر دي چې طالبان او داعش له ایديولوژیک نظره له یو بل سره جوړ نه دي او یو ډله د بلې د منځوړلو په هڅه کې ده. د پوځي چارو کارپوه متقید جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته ویل داعش غواړي طالبان له ساحې بهر کړي.
دوی طالبانو ته غیر اسلام وایي، یهودي مفکوره نه مني. داعش په هر ځای کې د دې مخالفت ته دلته راغلي. په افغانستان کې، په عراق کې، په ټولو ځای کې ډېره تلاشي دي چې دې امکان نشته چې دوی په مابین کې زده خورد هم وشي، ځکه چې دوی په مابین کې جګړه وشي د دولت په ګټه ده. زه د فکر کوم چې طالبان به دا څو مدمش هم چې خبرو ته دوی آماده شوي ده چې فشار به وي او دا په ګټه هم ده.
تیر میلادي کال کله چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پیل په اړه رپورټونه خپرېدل، د دې ډلې مشر ابو بکر البغدادي ته په یو منسوب شوی بیان کې د طالبانو مشر ملا عمر دی او جاهل جنگ سالار په نوم یاد شوی. خاغلی امر خیل ویل طالبان له یوې خوا د داعش او له بلې خوا د افغان دولت تر فشار لاندې دي او همدې ته په پام سره طالبان خی له حکومت سره د سولې انتخاب غوره کړي. د افغانستان ولسمشر هم په دې وروستیو کې پر طالبانو غږ کړی دی چې خپل دریځ روښانه کړي او په ډاګه کړي چې له ترورستانو سره دي او که د افغانستان د خلکو تر څنګ. د داعش او طالبانو ترمنځ د نښتو په ترڅ کې رپوټونه وایي چې په نورستان ولایت کې یو ځل بیا مخپټو وسلوالو چې اکثره وخت داعش بلل کیږي یو شمیر طالب وسلوال په دار ځړولې دي.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د فرخوندې په قضیه کې د دخیلو کسانو دوسیې به ډېر ژر سترې محکمې ته واستوي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې ټول هغه کسان چې د فرخوندې په قضیه کې نیول شوي دي او تر اوسه په توقیف کې دي او هیڅ یوې نه دی خوشې شوی. اجمل تورمن د موضوع تفصیل اوروي.
د فرخوندې د وشلو په تور د لسګونه نیول شویو کسانو دوسیه به ډیر ژر د افغانستان له لوی څارنوالۍ نه د محکمې پر میز کې خودل شي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته په خبرو کې وویل چې څېړنې خپل وروستي پړاو ته رسیدلې دي. ښاغلی عزیزی هغه تورونه هم ردوي چې ګوندې د فرخوندې د وژلو په تور یو شمېر نیول شوي کسان یا د پیسو او یا هم د تضمین په بدل کې خوشي شوي دي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا دا موضوع مجردوو هیڅ متهم تر اوسه رها شوي نه دي. البته په دغه دوسیه کې که ټول متهمین اوس هم په نظارت کې دي او دوی محترم محکمې ته دوسیه سره معرفي کیږي.
ښاغلی عزیزی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د میرمن فرخوندې د وژلو په دغه قضیه کې ښکېل اووه کسه لا هم لا درک دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې د فرخوندې د وژلو په تور یې تر اوسه 30 ملکیان او 29 پولیس نیولی دي په یو نوی اقدام کې د هغو کسانو لپاره چې د نورو پاتې وتنو تورونو په پیژندنه او نیونه کې ورسره همکاري وکړي انعام هم اعلان کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس جنرال ظاهر پرون رسنیو ته ویلي چې په دې برخه کې همکارو کسانو ته به تر 100,000 افغانیو پورې نقد پیسې ورکړل شي. شاوخوا یوه میاشت مخکې یو شمېر احساساتي کسانو د کابل په شاه دو شمشیره زیارت کې د فرخوندې په نوم یوه میرمن په دې تور ووژله او بیا یې مړی ته اور واچو چې ګوندې دغه میرمن قرآن کریم ته سپکاوی کړی او اور یې ورچولی دی. افغان حکومت د دغې قضیې د څېړلو لپاره یو کمیسیون هم ګمارلی و چې یاد کمیسیون پر میرمن فرخوندې لګیدلی تور ناسم ثابت کړو. د فرخوندې د وژلو د قضیې د حقیقت موندنې کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان د کورنیو چارو عدلي او کشفي ارګانونو نه غواړي چې په دغه دوسیه باندې په ډیر غور سره کار وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال خپلواک صافی:
زمون غوښتنه دا ده، د کمیسیون غوښتنه په مشخص ډول له حکومت نه په لومړي سر کې همداوه او په ځانګړې توګه له عدلي او کشفي ارګانونو نه چې په دغه دوسیه سم کار وکړي، غور پکې وکړي. څوک چې ګناهکار دي، څوک چې په دغه جرم کې ښکېل شریک دي، هغوی حتما باید مجازات شي او بل احتیاط دا وشي چې بېګناه خلکو ته پکې تاوان ونه وړي.
د فرخوندې تر وژلو وروسته په کابل ډېریو ولایتونو او حتی په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې هم د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو او عامو خلکو د دغه بشري ضد حرکت په وړاندې مظاهرې وکړې او له افغان حکومت نه یې وغوښتل چې دغې پېښې ته رسیدګي وکړي. افغان حکومت هم د قضیې په وړاندې ځان ژمن وګڼو او خلکو ته یې وعده ورکړه چې تورن کسان به نیول کېږي او تر څېړنو وروسته به د قانون منګولو ته وسپارل شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا شیبه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سحر له او د ماښام تر او خبريږي. د افغانستان د هیموفیلیا ناروغانو ټولنې د دې ناروغۍ د علاج په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه په هغه غونډه کې خبرې وکړې چې په همدې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه. د ټولنې د دې ناروغۍ د نړیوالې ورځې د نمانځنې پر مهال په یوه خبرې غونډه کې حکومت تورن کړ چې د بېغورۍ له کبله سلګونه کسان په دې ناروغۍ اخته شوي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان د هیموپلیا ناروغانو ټولنه وایي که په دې ناروغۍ اخته ماشومان ژر تداوي نه شي د بدن یوه برخه به یې د تل لپاره فلج او له امله به یې سلګونه کسان مړه شي. ویل کیږي چې په هیواد کې شاوخوا 3000 کسان له دې ناروغۍ کړیږي او د تداوۍ لپاره یې یوازې د 2 کلونو راهیسې هڅې پیل شوي دي. د هیموپلیا ناروغانو د ټولنې مرستیال ذکر الله فخرزاده د دوشنبې په ورځ د دې ناروغۍ د نړیوالې ورځې د لمانځ غونډې په مهال ازادي راډیو ته وویل 2 کاله وړاندې په افغانستان کې د هیموپلیا ناروغانو تداوی ناممکنه وه، خو اوس په دې برخه کې د دوی د ټولنې لخوا اقدامات شوي دي.
اوس زموږ او د روغتیا د نړیوال سازمان د شمېرنو له مخې په افغانستان کې د دې ناروغۍ 3000 ناروغان شته. موږ له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ له ټولنې سره چې د دې ناروغانو لپاره کار کوو مرسته وکړي او پرې نږدو چې خدای مکړه دا ناروغان د معلولیت په ناروغۍ اخته شي.
هیموپیلی ارسی ناروغۍ ده چې له میندو یوازې نارینه اولادونو ته د وینې د اتم، نهم او 11 نمبر فاکتورونو د نه انتقالېدو له امله منځته راځي چې په اوله کې ماشوم فلج کیږي او د وخت په تېرېدو سره د هغه د مړینې سبب ګرځي. په همدې ناروغۍ اخته له فلج شوي یو مریض مې پوښتنه وکړه چې له کومه رئیسې په دې ناروغۍ اخته او له امله یې څه تکلیف لري. هغه ازادۍ راډیو ته وویل
تا کومه خوده پیدا شدې
چې پیدا شوی هم همدا ناروغي ده. دا داسې ناروغي ده چې که د انسان کوم ځای ضربه وخوري هماغه ځای شین پاتې کیږي او تر هغې چې فاکتور نه وي د وینې جریان نه ودرېږي.
ډاکټران وایي د وینې د جریان په صورت کې باید د هیموپیلی له ناروغانو سره ډیره مرسته وشي ځکه په دې ناروغۍ د اخته کسانو وینه نه درېږي. له دې سره د هیموپیلیا ناروغانو ټولنه وایي حکومت د دې ناروغۍ د له منځه وړلو او یا یې ناروغانو ته د پاملرنې په اړه لازم اقدامات نه دي کړي. د ټولنې مسؤلین وایي یوه ایټالیایي خیریه ټولنه په دې برخه کې له ټولنې او ناروغانو سره مرسته کوي، خو حکومت د ټول هیواد په کچه د استقلال روغتون یو اتاق دې ناروغۍ ته ځانګړی کړی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم له مالي ستونزو سره مخ دي، خو توانېدلې چې د دې ناروغۍ د کنټرول لپاره هم یو پلان ولري. د استقلال روغتون رئیس محمد علي ایشان د عامې روغتیا وزارت په استازیتوب ازادۍ راډیو ته وویل
وزارت
د عامې روغتیا وزارت د استقلال په روغتون کې یو مرکز جوړ کړی دی چې شاید ماشینې د دولت په پیسو نه وي اخیستل شوی، خو دې مرکز ته ماشین ورکړی چې دا د وزارت د ملاتړ په معنا ده. د عامې روغتیا وزارت په اداري کارونو کې له هغې سره مرسته کوي.
له دې سره د هیموپیلیا ناروغانو خپل خپلوان هم ټینګار کوي چې د دې ناروغۍ علاج ته لازمه پاملرنه نه کیږي او باید د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې هم خپل مسؤلیت ادا کړي. طبي کارپوهان وایي د هیموپیلی ناروغان باید په خپل وخت واکسین شي او هڅه وشي چې کله هم له بدن وینه جاری نشي. دوی وایي عامه پوهاوی، مناسب طبابت او په موقع سره دا ورزو تشخیص کولی شي چې د هیموپیلی په ناروغۍ اخته ناروغانو ته ښه وخت ورکړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق په انبار ولایت کې د جنگ د زور اخیستو له کبله په وروستیو څو ورځو کې لسګونه زره کسان پلازمینې بغداد ته کډه شوي. دا کډوال د راپورونو له مخې هلته په ډیرو سختو شرایطو کې اوسیږي. کډوال شکایت کوي چې دولت ورسره لازمې مرستې نه دي کړي. په دې اړه تفصیل سلطان محمد سرور اوروي.
په بغداد کې د کورنیو بې ځایه سویو کډوالو ستونزه په داسې حال کې چې د مدني ټولنې ادارې کافی منابع نه لري ورځ تر بلې سختیږي. عراقي رسنۍ رپورټ ورکوي چې په وروستیو څو ورځو کې زرګونه کورنۍ بغداد ته کډه سوي دي. ملګرو ملتونو د یکشنبې په ورځ وویل په داسې حال کې چې اسلامي دولت ډلې خصوصا د انبار مرکز رمادي ښار لور ته پرمختګ وکړ، شاوخوا 9000 خلک له دغه ولایت څخه کډه سوي دي. رمادي ښار د بغداد لویدیځ ته 6 میله لرې پروت دی. ځینو کډوالو چې د بغداد په جماعتونو کې اړولې دي وایي چې حکومت ورسره پوره مرسته نه ده کړې. د ام احمد په نامه یوې کډوالې چې د بغداد شمال کې د اندا په جماعت کې اوسي خبریالانو ته ویلي چې قومي مشرانو او عراقي سیاستوالو د انبار خلک د خدای هیلې ته سپارلي. هغې ویلي چې د کورنۍ ژوند ډیر سخت دی. د کریمې عبدالله په نامه یوې بلې ښځې ویلي وروسته تر دې چې د عراقي ځواکونو او د اسلامي دولت ډلې ترمنځ جنګ زور ونیو له خپلې کورنۍ سره له رمادي کډه شوې. هغې ویلي چې اوس یې ځمکه توشکه او اسمان بلستن ده. کریمې عبدالله وویل چې په رمادي کې د یو کال راهیسې جنګ روان دی او وضعیت دومره سخت شو چې د غرمې ډوډۍ به ورنه هیروه. د بغداد د اعظمي ښاروال علي عبدالرضا خبریالانو ته وویل چې شیعه او سنی ډلې کډوالو سره د مرستې هلې ځلې کوي او چارواکي په دغې مینه کې د ټولو کډوالو لیست جوړوي. خو د انبار د ژغورنې د شورا په نامه د قبایلي ملیشو مشر شیخ حمید الحایس د دغه ولایت په ځینو سیاستوالو انتقاد وکړ. هغه وویل چې دغه سیاستوال په داسې حال کې د بغداد په امنیتي سیمه کې چای او کافي څکي چې څه د پاسه لسو زرو کډوالو پرته له دې چې کوم کفیل ولري بغداد ته مخه کړي او د سرپنا په لټه کې دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي چې ځینو دغو سنی کډوالو شکایت کړی چې د بهرني امنیتي ګواښ په سترګه ورته کتل کیږي.
د عراق د انبار ولایت د کډوالو د ناوړه حالت په اړه د راپور له اوریدو سره د راپورونو برخه پای ته ورسېده. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې تاندې څانګې او نیمه نړۍ اونیز پروګرامونه خبرو، خو له هغه مخکې سید کمال شاه عارف د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې به لازم اقدامات وسي. د کندهار د اتمی امنیتي حوزې په دننه کې د چاودنې له امله یوه میرمن وژل سوې او د پنځو پولیسو په ګډون لاس ملکیان ټپیان سوي دي. د کاپیسا په کویبان ولسوالۍ کې د سیلابونو راوتلو ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. چین او پاکستان د شاوخوا شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژي او متایساتو د ګډو پروژو پر عملي کولو توافق وکړ. ایټالوي چارواکو د مدیترانې په سمندر کې د ډوبی سوي بیړۍ له ژغورل سوو کسانو څخه دوه تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. د امریکا سمندري ځواکونو یوه الوتکه لیږدونکې او د رهبري سوو میزایلو توغونکې یوه جنګي بیړۍ د یمن لوري ته استولې. تېره ورځ د یمن په مرکز سنا کې لږ تر لږه پنځلس کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. او په تهران کې د واشنگتن پوسټ د سیمیز دفتر د مسول جیسن رضایان مدافع وکیل وای دا ژورنالیست پر جاسوسي سربیره په درې نورو تورونو هم تورن سوی چې یو پکښې له دښمنو هیوادونو سره همکاري ده.
تاندې چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. کاکله پسندرو کې ویل شوی چې تورو جامو کې له نظر نه شي، نو کله بیا داسې هم ویل شوی
سچ کلم شمع تر جامې باندې سچ کلم شمع تور جامې باندې راش پسل کوسل کو
دوستانو تور کالی که خلق سنگین بولی نو د ماتم او د ویر په معنی هم بولی. موږ په نننۍ تاندې څانګې کې دا د دریم ځل لپاره په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو د نجونو د یونیفورم یا لباس پر بدلون غږیږو. چا څه ویل او اوس څه وایي؟
تو رنگ چه دی دیر گرم رنگ دی
گرد دیر زر نیسی زیل پارا کدقا ده خونزی جمعی بدلش
ده سکر کم ده دیر یو خلی باز دی
هم دقا یو رنگ دی اسلامی می ده مونگ نسو وره
پا دی حق هم فکر شوی دی او هم کار جریان لری
اما اوز پا هم دی حالت من کفایت کهو
مک با پولیسی جرگه که
پا دی بندی بحث ولرو
پوهنی وزارت کلونه کلونه دیده نظریاتو جاج واخیست و پایی که نوی لایحه ترتیب کرده.
زه نورگل شفق یم، ملگرتی همی وکره. ملګرو د دیارلسوا یو نویم کال د غبرګولی یا جوزا په دیارلسم نیټه یعنی لنن کابو درې کال وړاندې په همدې تاندې څنګه کې موږ د دولتي ښوونځیو د نجونو د تور یونیفورم د بدلون په اړه خبرونه جوړ کړه. د زده کوونکو دغو شکایتونو ته په پام سره چې تور رنگ مرجز بوي او دوی ورسره په عذاب دي، موږ د څو تودو یا ګرمسیره ولایتونو د زده کوونکو نظرونه واخیستل. د دوی غوښتنې او شکایتونه داسې وو:
زکندیه د کندهار شهر د محمود طرزی علی لیسې د ولسمی علی ټولګي زده کوونکی یم. لکه څنګه چې د کندهار شهر ډیر ګرم ولایت دی، نو په دې خطر باندې موږ ته باید یو بل رنگ انتخاب کړي. تور رنگ چې دی ډیر ګرم رنگ دی.
زما نوم تور پیکی حقیار او د بیبي هوا د علی لیسې د نحمدال ټولګي زده کوونکی یم. د مکتب لباس دا چې یو بل رقم وي، مثال سپینچکه غونډې بیا په ملک زره خو کنه، ځکه چې المر به دومره نه کشول انسان ته به ضرر هم نه رسول. و ځینی خلک د سړي چې هغه بدن چې غوړ دی هغوی چې یعنی کله دغه ګرمۍ سره حساسیت کوي د هغوی په بدن باندې یو رقم دانې راخیږي. خپله په دې تکلیف باندې پروس کال اخته شوی وم.
زما نوم شیما دی، د زرغونه انالیسې د لسم ټولګي زده کوونکی یم. معرف وزارت څخه دا هیله ده چې موږ ته یو بلن انتخاب کړي او د دې تورنګ سره موږ ډېر مشکل سره مخامخ یو. خپله زرغونو سپیننګ ډېر خوښیږي، که سپینې یا زرغونې یو یا سوري.
میرخسار ساحل جو ده، د دولسم ټولګي بي بي اشې صدیقي زده کوونکی یم. تور کالي خو د یو طرف چې ډېر سنګینه کالي دي چې تور جامې سړې واغوندي، خو ستونزه دا ده چې دا ګرد ډېر زر نیسي. دې لپاره که دغه د ښوونځي جامې بدلې شي نو ښه ده. که چېرته زما په خوښه وزارت معرف وکړي نو که د مکتب د کالو رنګ زرغون شي نو دا به ډېره ښه وي. ټیکري سپین سم دی.
خو د دغو نظرونو ترڅنګ ځینې داسې هم وي چې له خپل تور یونیفورمه خوشاله وي.
زما نوم همایره دی، د دیوال سې د لسم ټولګي زده کوونکی یم. خبره د اقتصاد ده او بعضې نورې موضوعګانې دي چې د اسلام په چوکاټ کې باید مونږ لباس واغوندو. اوس چې کوم لباس مونږ ته د دولت لخوا مقرر شوی، زه فکر کوم دا ډېر یو ښه لباس دی.
زمزمه نیازی یم، د کابل د بنسټ فامیل لیسې زده کوونکی. تور رنګ زما په نظر د مکتب جامو ته یو مناسب رنګ ده، ځکه داسې یو رنګ ده چې هغې ته توجه د خلکو ورته ډېره نه وي، او بل دا چې داسې یو رنګ ده چې زر خیرنیږي هم نه، او داسې یو رنګ ده چې واقعا سنګینه رنګ ده د نجونو لپاره.
همزولو په هماغه کال یوې بلې پیغلې هیلۍ احدي راته ویلي وو چې تور رنګ هم ګرد نیسي او هم له فکري او رواني پلوه زده کوونکي ځپي. د دې په قول
زما په اند تورې جامې ګرمې جامې وي، او دا ویل کېږي چې د رواني د پلوه هم دا توان لري. بعضې داسې خویندې شته ات هغوی وایي چې د کومې ورځې نه چې موږ تورې جامې اغوندو نو داسې احساس کوو چې زموږ دغه استعداد ورځ په ورځ کمیږي. همدې په خاطر دی چې ډېرې نجونې دي، ډېرې خویندې دي، دوی دا غوښتنه لري چې د دغې جامو البته یونیفورم باید یو څه تبدیل شي. خو هیله مې د دې تر څنګ دا ده چې باید شوخ رنګ ورته ونه ټاکي، ځکه چې په دري کې متل دی وایي زیبایي د سادګۍ. نو درون رنګ دې ورته وټاکي، ښکلی رنګ دې وټاکي. لکه سرم رنگ سپین سادر دی، هیڅ تغییر نه خوري، درون دی، ښکلی دی.
دا موضوع مو له رواني پلوه هم وڅېړله چې آیا تور رنگ په رښتیا هم له فکری او رواني پلوه زده کوونکي ځپي. دا پوښتنه ځوان روانشناس شرف الدین عظیمی راته ځواب کړی و.
رنگ په ځانګړ ډول د انسان په بیقراری، په استرس، د وینې په فشار، په ذهني تمرکز، په عصبي سلولونو، د سترګو په ستړیا، په جسم، په روان، په احساسونو، حتی په احساساتو، دا ورته موضوعات باندې اغېز کوي. تور رنگ یو تر ټولو ډیر د باس او پاملرنې وړ رنګ د په اروپانه کې، چې تر ډیره بریده پورې څېړنو ښودلې چې ښه رنګ نه ده. اروپان په دې نظر دي چې تور رنګ په انسان باندې فضا او موقعیت یو ډول تنګوي. یو ډول د نفرت رنګ ده تور، بل د ناامیدۍ رنګ معمولا تور ده. تور رنګ په عمومي ډول د انسان که هغه نارینه ده که ښځینه، د دوی په هوش او استعدادونو اغېز کوي. او کله غواړو چې د یو ځوان استعداد، د یو ځوان وړتیا ته وده ورکړو، نو موږ باید داسې یو معنی ونه لرو لکه تور رنګ.
دوستانو، د همدغه یعنی د 1991 کال په هغه خبرونه کې مو د پوهنې وزارت د هغه وخت د مطبوعاتي سلاکار ګلاغا احمدی نظر اخیسته وو، او دوی ویلي وو چې په دې اړه فکر شوی دی او ښایي لنډ وخت کې د دغه لباس رنگ بدل شي.
په دې حق له هم فکر شوی دی او هم کار جریان لري. تر څو پورې مو دغه یو لباس، دغه یو جامه خپل زده کوونکو ته معرفی کړو چې هغه د دوی د آرامۍ سبب شي او د دوی د خوښۍ سبب شي او زموږ د ټولنې د عناناتو سره سم وي او د پوهنې نظام پرې ښکلی او منظم ښکاره شي.
په دې کې خو به دا هم په نظر کې نیسئ، ولې اروایي لحاظ سره هم رنګونه د انسان په فکر باندې تاثیر کوي، طبي لحاظ نه هم تاثیر کوي، دې ته به هم پام کوئ؟
او طبیعي ده، په دې خلکو چې موږ نظر اخلو په توکي به ارواپوه هم وي.
خو همزولو، چې کله یو کال پوره شو او د کالیو رنګ بدل نه شو، نو تر هغې خپرونې نږدې یو کال وروسته، یعنی د 1992 کال په چنګاښ میاشت کې مو د مکتبی نجونو د تور یونیفورم د بدلون خبره بیا تعقیب کړه. د هغه وخت د پوهنې وزارت ویاند امان الله ایمان راته وویل چې که څه هم په دې موضوع خبرې شوې وې، خو اوس په همدغه لباس اکتفا کوو.
ځینې کسان وایي چې دغه په ګرمۍ کې ګرم وي او په شاګردانو باندې بد تاثیر لري، ځینې بیا دا تاییدوي. مختلف نور اقوال هم شته. په دې رابطه باندې تیر کال هم په رهبری شورا کې یادونه شوې ده، تر اوسه پورې متاسفانه تصمیم نه دی پینول شوی. کلی تور باندې د شاګردانو له لوري موږ ته په دې رابطه باندې کوم وړاندیز نه دی شوی. که چیرته مشکلات لري، موږ مطمئن یو چې دوی په جدیت باندې یادوي، او د دوی جدیت موږ دې ته اړ باسي چې په دې رابطه باندې د تغییر تصمیم ونیسو. اما اوس په همدې حالت باندې کفایت کوو چې همدغه یونیفورم د اوناسو شاګردانو لپاره په نظر کې نیول شوی دی.
دوستانو، موږ په دې اړه د ولسی جرګې د هغه وخت د دینی، فرهنګي، معارف او د لوړو زده کړو د کمیسیون غړي کمال ناصر اصولي نظر هم پوښتلی و.
اوړي په موسم کې تور رنگ په عام ډول په دنیا کې څوک نه اغوندي، اکثره سپین رنگونه تیز رنگونه اغوندي، هغه رنگونه چې په اوړي کې د صحت لپاره او په داسې تیزه ګرمۍ کې او په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې په مکتبونو په ښوونځیو کې سهولتونه نه دي موجود، په مقایسوي ډول لکه د نورې دنیا مکتبونه، بس زه موافق یم چې دغه رنگ ته باید تغییر ورکړل شي. که ولسی جرګې ته په دې مورد باندې د متعلمینو شکایت خطونه او یا د خلکو تقاضاوي موجودې وي، موږ به په ولسی جرګه کې په دینی او فرهنګي کمیسیون کې په دې باندې بحث ولرو او دا موضوع به د یوې طرحې د قانون په ډول ولسی جرګې ته وړاندې کړو تر څو موږ دا تصویب کړو او دوی د دغه ګرمۍ د عذاب څخه خلاص شي.
مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ. لکه چې ولسی جرګې ته خبره پاتې نشوه، ولې؟ ځکه چې سږ کال بیا هم د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د مکتبین جونو د تور یونیفورم د بدلون په اړه پر یوې نوې لایحې کار شوی دی چې ښایي ډېر ژر دغه تور یونیفورم په یو بل رنګ واوړي. د یاد وزارت د رسنیو مسؤول محمد کبیر حقمل وایي:
موږ چې څو کلونه وړاندې ولیدل، نه صحیح کارکوونکو، نه هم والدینو او نه هم خپل زده کوونکو په ګرمه هوا کې له تورو لباسونو نه، که څه هم ډېر ښکلي لباسونه دي، له دوی نه ډېر رضایت نه درلود، ځکه ویل کېږي چې ګرمي جذبوي او زده کوونکي سر ورسره په تکلیف کېږي. پوهنې وزارت کلونه کلونه د دې نظریاتو جاج واخیست، ویارځوله، په پای کې نوې لایحه ترتیب کړه. متاسفانه تر اوسه پورې هم د دې لایحې عملي کېدو ته لار نه ده پرانیستل شوې. جدا موږ دا تعقیبوو چې دا لایحه زر تر زره پاسي او عملي شي، او د دې نوې لایحې په ترڅ کې به داسې یو کالي وي چې نه هغه د زده کړیالۍ هغه څیره پکې له منځه لاړه شي، نه د زده کوونکي له حالاته ډېر توپیر ولري، او نه هم د ګرمۍ او یخنۍ په وړاندې داسې یو شی وي چې ضرر زده کوونکي ته ورسیږي او زده کوونکي ورسره په تکلیف شي، او ان شاء الله دا به ډېر زر تر زره اعلان شي.
خو ملګرو، یوه محصله مریم امرخیل که یو خوا خوشبینه ده چې دا ځل ښایي تور لباس په کوم بل ښه رنګ واوړي او دا ژمنه یوازې ژمنه پاتې نه شي، نو بلخوا وای چې حداقل ستک کال دی دا رنگ نه بدلیږي. ولې؟ اغلی مریم وای په دې دلیل:
خدای خوشالی کوم چې دا رنگ بدل سی، او یو بل خ رنگ، هغه رنگ چې زکوونکی پکې راحت وي، آرام وي، هغه سی یو رنگ زمونږ زکوونکو ته وټاکل سی. خو سکل زما په نظر زکه خنه ده، زکه چې ټول زکوونکو دا خپل یونیفورم ځان ته اخیسته ده، نو که اوس بدل سی دوی باندې به دوچان د مصرف راسي او یو اقتصادي ضربه ورته واردېږي. د سې کورنۍ ست سی هغه یاته د خوړلو د سهار د ماښام نه لري، نو کچیر ته دغه مساله چې دا راتلونکي کال کې د زمينه اعلان وسی او دغه امر ورکی، بیا به اقتصادي ستونزې هم ترغونه نه وي.
اوریدونکو، لومړی ځل چې موږ په تاندې څانګې کې د مکتبین جونو د تور لباس د بدلون په اړه خبرونه جوړه کړه او خبرونه د رادیو او فیسبوک له لارې خبره شوه، نو یو شمېر کسانو تور لباس اسلامي لباس ګڼلی و او ویلي و چې دا لباس باید بدل نه شي. موږ په دې اړه یو افغان دینی عالم شمس الحق فروتن وپوښت. دی وایي چې په اسلام کې تور رنګ کوم خاص ارزښت نه لري، خو که کالي بې پردې، چسپ یا په بدن پورې نښتي وي، که هر رنګ وي، اغوستل یې ناروا دي. د خاغلی فروتن په قول:
الله هم دلته فرمایي چې یا بنی آدمه قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا. ای د آدم اولادی، الله تاسو ته یو داسې لباس را لېږلی، داسې یو جامه او لباس او کالي چې یواری سوآتکم ریشا، چې هغه ستاسو پټ ځایونه پټ کړي، رنګ بیا آزاد پرېښودل شوی، یوازې د نارینهو لپاره د سره لباس اغوستل منع دی. داسې ځانګړتیا چې همدغه یو رنګ د اسلامي وي دا موږ نشو ویلی او د نړۍ هیڅ عالم نشي ویلی. علما او شرایط بیان کړي، یو دا ده چې د ستر د عورت په غه کې اوسي، بل دا چې ډېر تنګ نه وي، چې د انسان د بدن برجستګي او سرګندوالی هغه پکې راښکاره نه شي، بل دا چې د ښځې لپاره داسې لباس چې هغه د سړو سره مشابه وي او د سړیو لپاره داسې لباس چې هغه د ښځو سره مشابه وي. نو که چیرته دغه شروط په لباس کې که هغه په هر رنګ کې وي، په هر شکل ګنډل شوی وي، یا په خیاط یا په بل یا په بل، که دا شروط او دغه قاعدې او تعریفونه په نظر کې ونیول شي، هیڅ مشکل نه لري.
د پوهنې وزارت د رسنیو مسؤول محمد کبیر حقمل وایي چې دوی ټولو اسلامي او افغاني اصولو ته په پام سره دغه کار کوي. ښاغلی حقمل:
هیڅ شی د افغانستان په معرف کې چې د اسلامي اصول او افغاني عناناتو خلاف جای نه لري. دا زموږ له نصاب رانیولې تر لباسه پورې، تر طرز د تعلیم پورې، تر دې ټولو پورې دا زموږ لپاره یو سره کرخه ده. لدنه هیڅ کله نه سو تیرېدلی. دغه لباس چې تاسو اوس ګورئ یوازې به رنګ کې بدلون راځي، نور به داسې نه وي چې دنه به داسې یو شی جوړیږي چې په افغانستان کې ورسره حساسیتونه موجود وي او یا لږ تر لږه د اسلامي افغاني اصول خلاف.
همزولو تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ او د خپرونې په اړه نظر راته پرېږدئ. پته ده facebook.com/تاندې څانګې. او زما پر دې برېښنالیک پته خپل پیغامونه راولېږئ shafaqn@rferl.org. په مخه مو ښه.
چسلور کنج دنیاوی ساد پوه ترجمانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ ترنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. روان خبرونه کې د هیواد د تیاتر او سینما د تکړه ممثلې انیسی وهاب په ژوند او هنري فعالیتونو خبرې کوو. هیله ده چې د خبرونې تر پای را سره ملوسی. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
افغانه ممثله لینا عالم وای په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره د خپلو سیریالونو لارې کار کول غواړي. د میرمن لینا راتلونکي سیریال د شیرین قانون په نامه د ښځو پر ټولنیزو، قضایی او کورنۍ ستونزو راڅرخي. که څه هم د طالبانو د رژیم له سقوط نه وروسته په افغانستان کې میلیونونه نجونې مکتب ته ځي، ګڼ شمېر ښځې په ښارونو کې کارونه کوي، خو د تامسن رویټرز بنسټ د سروې له مخې افغانستان د ښځو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد. خو لینا عالم وای په افغانستان کې د ښځو وضعیت تغییر کولی شي. هغه زیاتوي که هر څوک له ویرې په کور کې کینی نو په ټولنه کې به بدلون څنګه راشي. دا وایي چې د خپل کار له لارې د ښځو د حقونو په برخه کې په افغاني ټولنه کې بدلون راوستل غواړي. د ټایم مجلې لخوا د 2015 کال د نړۍ تر ټولو اغیزناکو خلکو په فهرست کې د افغانستان د لومړۍ میرمنې نوم راغلی دی. ټایم مجله هر کال د نړۍ د سلو اغیزمنو کسانو نومونه غوره کوي. د ټایم په وینا میرمن رولا غنی هغه میرمن ده چې د پخوانیو افغان لومړنیو میرمنو په شان به بې نومه او بې غږه نه وي. ټایم وایي میرمن رولا به د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خپل غږ پورته کوي. د کابل امنیتي چارواکي هغه اوازي او راپورونه ردوي چې ګواکې د فرخوندې د قضیې د څېړلو په برخه کې ورته ګواښونه موجود دي. دوی وایي د فرخوندې د قضیې 50 تورن کسان نیول شوي او د نورو د نیولو جدي کارونه روان دي. په داسې حال کې چې د فرخوندې د وژلو دوسیه په لوی څارنوالۍ کې تر څېړنو لاندې ده او هر ورځ نوی اړخ پیدا کوي، خو اوس داسې راپورونه خپاره شوي چې د کابل امنیتي چارواکي د یو شمېر زورواکو کسانو لخوا ګواښل کېږي.
قدرمنو اوریدونکو انیس وهاب د عبدالوهاب پوپل لور او د برګیټ عبدالغیاث لمسی وچی په 1315 هجری شمسی کال کې د کابل په ششدرک سیمه کې نړۍ ته سترګې پرانیستي. انیس لا وکلنه وچی د خپل مشر ورور زمری غیاسی په تشویق رادیو افغانستان ترغله او د ماشومانو په خبرونه کې ویانده شوه. ل دې وروسته د تمثيل او هنر میدان ترغله په لسګونو نمایشنامو فلمونو او تیاتری نندارو کې کار وکړ.
نی کار نکو خدا می دانه رو و چقدر محبتی تکره برات آورده باشه.
که آورده بود یک چیز خوبه می آورد.
بی بی دخترم، رد کردن توفه یک کار بد و سر مهربانی یک آدم فی گرفتن بازوان پیش روش دور از ادب است بچه.
د انیسی وهاب د هنری فعالیتونو په اړه مو د دې لزینو همکارانو سره خبرې کړې دي. شفی سمیر د انیسی وهاب خاوند د هغې ځینې ښه صفتونه بیانوي او وایي چې هغه یوه مهربانه ښځه وه. کله چې به یې کوم نقش لوباوه نو په ډېر ښه ډول یې اجرا کوه. په کار کې یې کمی نه و.
انیسا جان وهاب یک انسان والای بودن.
انیسا وهاب ډیره مهربانه او زړسوان ده خزوا. دو کاله مې له هغې سره ګډ ژوند وکړ. هیڅ پوه نه شوم چې دا دوه کاله څنګه تېر سول. د هغې یادونه به مې تل په زړه کې ځای ولري، ځکه چې هغه راته په ژوند کې له هر څه نه خاصه وه. کله به چې یو نقش ورکول کېده ډېر ښه به یې ترسره کاوه. په خپل کار کې ډېره بریالۍ وه او په کار کې هیڅ کمی نه لیدل کېده. د ژوند په وروستیو ورځو کې متوجه شوم چې ځینې اشتباهګانې یې کولې او ورو ورو ارامه کېده. وروسته بیا مریضی تشخیص شو او د 500 ورځې په موده کې خپل ژوند له لاسه ورکړ.
یک مریضی را و گرفتار شد او د ظرف 50 روز جان فانی را ترک گفت.
انیسی وهاب د تمثیل ترڅنګ ځینې سندرې هم ویلي. سندرې ټولې انتقادي بڼه لري او د ټولنې ځینو بې عدالتیو ته پکې اشاره شوې ده. جیګلوی مشهوره سندره ده چې په هغه وخت کې ډیره مشهوره شوه. کلمو مسله صدیقه تمکین چې لانیسی وهاب سره له پخوا پیژني د هنري کارونو په اړه ځینې خاطرې لري.
انیسا نخستین کسی بوده که مرا روی استیج دعوت کرده و بعد
میرمن انیسا وهاب لمرنای میرمن و چیزی د استیج مخته راوستم. ډیره نږدې ملګری می و او د ژوند تر وروستۍ سلګۍ ورسره یو ځای وم. زه له هغې نه ډېرې ښې خاطرې لرم. په لومړي ځل چې د استیج مخته راغلم ماته یو رول راکه او راته یې وویل چې ته به زما د لیورې ښځه یې او دواړه به جنګ کوو. خو کله چې د استیج مخته لاړم هر څه رانه هېر شول. ډېره تاثیر لاندې راغلم او حیرانه وم چې څه ووایم. په دې وخت کې انیسا وهاب راغله ماته یې روحیه راکړه او راته ویې ویل چې د استیج په سر چاته مه ګوره او خپل کار دې کوه. له هغې نه دا زما ډېره ښه خاطره ده.
هیچ وخت د روی استیج طرف تماشاچی سیل نکنی و زیرتاتی تماشاچی نری.
منان حمیدی هم د انیسی وهاب یو بل پخوانی همکار دی چې ډیر کلونه سره یو ځای کار کړی. د انیسی د لوړ استعداد یادونه کوي. وای انیسا د تمثیل په برخه کې د مکتب حیثیت لري.
خودش آدم بسیار کم جسد اما دل بسیار بزرگ داشت.
انیسا وهاب سره لده چې جسامتی وړو کې و خود ایر لویز لیه لره. هغه د هنر او تمثیل په برخه کې دی و مکتب حیثیت درلود. په خپل مسله کې دومره تکړه و چې څوک به د هغه ځای ډک نکړي. هغه یو بی جوړی هنرمند و. له هغه سره مې په ډیرو خپرونو لکه کورنۍ ژوند، د زراعت خپرونه، داستان‌های دنباله‌دار، درام و دیالوگ رادیویی که نمایشنامه ثبت کردی. په تمثیل کې زما استاد و او ډیر څه متریز د کړی. خو هغه څه چې ډیر متریز د کړی هغه مینه، محبت او انسانی عاطفه و.
زیات از انیسا جان آموختیم که او محبت و دوستی و عاطفه انسانی بوده.
د افغانستان ملی رادیو تلویزیون ممثل رحمت الله خوستای د میرمن انیسی وهاب د هنری فعالیتونو ستاینه کوي او وایي چې هغه تکړه ممثله وه. خپل رول یې ښه درک کاوه.
انیسا وهاب تقریبا 10 کال کېږي چې زه پیژنم. انیسا وهاب ډیره تکړه لوبغاړې وه، ممثله وه او مینناکه نجلۍ وه. په هغه وخت کې تقریبا دوی د دری شوبې درامو داستان په څنګه کې کار کوو. نو انیسا جان هم په ځینو تمثیلي پرچو کې نه یوازې ډرامه داستان کې بچ راووتله بلکې تلویزیوني تیاتر کې بچ هم راووتله. دی به خپل رول درک چې زه څوک یم، څه کاره یم، څه ډول ښځه یم، نجلۍ یم، تحصیلات لرم، نه لرم، بې سواده یم، کورنۍ نجلۍ یم. دی به په هماغه قلب کې ځان واچوو. نو د دې بریالیتوب هم په هماغه کې و چې دی به یو وار کله چې سکریپ به یې واخیستو، رول به یې واخیستو، ځان سره به یې مطالعه کړ، نو دی به په قلب کې ځان اچوه. هر ممثل چې په قلب کې ځان وانه چوي هغه ناکام پاتې دی. دغه جمله نه انیسا جان هم همداغسې دی چې په قلب کې به ځان اچوه او ځان به بریالی ګڼو او بریالی هم وه.
سمرای احمد زای هم د انیسی وهاب همکار و. د کارونو پاړی وای چې هغه ډیره زړه وره و. د هغې له مفکورې نه ډیره ګټه اخیسته او هغه داسې ممثله و چې بل رول په طبي ډول ترسره کوو.
انیسا جان واقعاً چې یو ډیره باستعداده او ډیره تکړه او ډیره باجرته ممثله و. په هر خپرونه کې به یې پورون تندي ډېر په ښکلا به ځلېده. واقعاً چې د هغې ځای هېڅوک داسې نشه شه ډکې کي. خو هغه خاطرې چې زما په یادېږي مونږ سره په خپرونه کې به ډېر زیات مرسته کوه. حتی تصویري تلویزیوني خپرونې او هم راډیوي خپرونې چې عینی ادینې په نوم و په هغې خپرونه کې ډېر ځلېده. چې هغې کوم مفکورې چې هغې سره و د هغه مفکورو نه مونږ ډېره ګټه پورته کړله. ما د پښتو په برخه کې کار کول او هغوی دری برخه کې اته د سخبرونه به کېد چې شیر او شکر یعنی پښتو دری به مونږ ثبتوله. اته ما سره د مور په نقش کې باز نمایش نامې چې دی لوګو سټیج پر سر اته ما وشته نه خوښ کوله چې انیسا جان زخبرون لرمه ما سره یو نقش کولو به دی به دا نه وایي چې زه مصروف مې یا نشم کولای یا ستونزه لرمه. ډیر پاجزانه او ډیر نورمال ډیر په طبيب باندې به دی نقش کوو خپل چې هغه څه طبيعت هغه څه نقش دی لوګو یره یقین نه کومه. ډیر نرمندان دي خدای ژوند دی لري خود انیسا جان وهاب زای چاترو سره ډک نه کړ.
ترنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لا زادي رادیو ناوړی. انیسی وهاب په ډیرو سیاتو راډیوي او تلویزیونی نمایشنامو، هنري فلمونو او تیاتري نندارو کې کار کړی. خلاف البیناک، خلاقان غوزک، مجبور او ځینې خبرونې لکه مربای مرچ او په لسکونو د تورته کارونه د هنري ژوند ښه مثالونه دي.
دا کولای د ساده سر بخواد
خو یک طرفش میکنم که ما هم کلا ششتیم.
برات گفتم که دا کولایم دست نزن فهمیدی؟
خیمه کلایم دا کجا آور کنم؟
خب دست سرت که تو کلایم تو کور بودی؟ ندیدی که ما کلا ششتیم که کد ما یک جای کلا ششتی؟ از روزه که قدم شوم تو دا ای خانه آمده کل زندگی آل مال ما کلش نصف شد. خاک دست سرت.
ما خو سر غلام صدا نکدیم. اولش همی تو بودی که زاری میکدی که خانه مولاد نمیشه. ما امرایت خوار بار زندگی میکنم.
ما برای تو زاری کدیم؟ الله بشر بشر بیازو بیچارش تو یک خانه مانده بودی دیگه ترکی میگرفت؟
گفت برابر دانت بزن تا حال ملیازو تکدیم.
انیسی وهاب د خپل هنري ژوند په اوږدو کې ډېر افتخارات درلودل. په ډېرو مډالونو او تقدیرنامو ستایل شوی و. له ازبکستان نه د تیاتر په برخه کې په عالي درجه ډیپلوم ترلاسه کړی و. همدارنګه یې د صداقت مډال، نشان افتخار، د غوره هنرمند لقب او دې ته ورته ډېرې ویاړنې د افغانستان له مختلفو فرهنګي او هنري ادارو نه ترلاسه کړې وې. همدا ډول یې ځینو بهرنیو هیوادونو لکه تاجکستان، جاپان او امریکا ته هنري سفرونه هم کړی وو. میرمن صدیقه تمکین دا هیله لري چې خلک او رسنۍ دې زموږ هنرمندان په ژوندۍ نیوستایي. دا وایي موږ ډېره تمه لرله چې دولت به انیسا د تداوی لپاره خارج ته ولیږي خو هغوی دا کار ونه کړ.
تمام مردم ما، رسانه های ما، هنرمند های عزیز ما را در زندگیشان یاد کنن.
زده هیله لرم چه خلک و رسانه هنرمندان پا جوندی نوسته ای لست نوائی وکری او هنرته اهمیت ورکری. مغل دولت نه دا تمال رل چه انیسا ده تدوی لپار خارج تولیگی خو هاگوی ده کار و نکرد. ده هاگی طول تدوی کورانه او دوستان وکره. مرگ و جوند خدای لجانب ده. خو که دولت لانیسی و حفصر همکاری کری وی اوس بز مک پا زرکی اقده نوه. ده هنرمندان لپار هیچ کار نده شوی. پا زنگری توگه هاگه هنرمندان چه ناروغه وی.
نشده و نمیشه. بخصوص هنرمنده که دچار مشکلات مریضی هستن.
میر تقریبا انیسی وهاب په 1409 تی المریز کال د حمل په 29 نیټه د ورپېخې ناروغۍ لامل له نړۍ سترګې پټې کړې او په خپل پلرنۍ هدیره قولی ابچکان کې خاورو ته وسپارل شوه. درنو اوریدونکو، هنرمند د یو هیواد فرهنګي سرمایه ده، نو هیله ده چې هنر او هنرمند ته لا ډیر قدر ورکړ شي. اطلاعات و فرهنګ وزارت او نورو اړوندو ادارو ته ښایي چې له هنرمندانو نه هیڅ ډول مرسته ونه سپموي او د ژوند په هر ډګر کې لاسنیوی وکړي. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، په کابل کې د پوسټ باکس شمیره 411، هرات کې 40، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.